ستړي مشه پنځ شنبه د اکتوبر شپږم او د ماسپخین د یوې بجې خبرونه درته زه نجیب عامر د خپلو همکارانو په مټ وړاندې کوم. د پاکستان، افغانستان او سیمې پر مهمو موضوعاتو رڼا اچو، کورنیو نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او اونیس پروګرام روښانه مستقبل در اورو. خو دا هر څه لږ وروسته په سر کې خبرونه درته لرو چې زما همکار تنهایی ککړې تاسو وړاندې کوي. اورېدونکو، له خبرونو وروسته به موږ تاسو ته د دې خپرونې مطالب در وپېژنو. دا مشال رادیو ده په میډیم ویو 621 او د انټرنیټ له لارې په www.mashalradio.com. په لږه شیبه کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ خبرونه تاسو ته وړاندې کوو. را سره اوسئ، له خبرونو وروسته به د دې خپرونې مطالب درته در وپېژنو. نو خبرونه اورو د عبدالحی کاکړ.
سرټکی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ډان ورځپاڼې هغه رپورټ رد کړی چې پکې ویل شوي د دې هیواد حکومت د پوځ مشرانو ته وویل چې پاکستان په نړیواله کچه د یوازیتوب په لور روان دی. د افغانستان د خوست ولایت چارواکي وایي د وزیرستاني کډوالو یو مشهور مشر ملک محمد عمر خان وزیر تېره شپه نامعلوم وسوالو وژلی دی. او په ترکیه کې وبخشي رپورټونه وایي د شام د پولیس نږدې په ترکیه کې په یو بمي چاودنې کې شر کسان وژل شوي چې پکې زیاتره یاغیان دي. او سم د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ډان ورځپاڼې هغه رپورټ رد کړی چې پکې ویل شوي د دې هیواد حکومت د فوج مشرانو ته ویلي چې پاکستان په نړیواله کچه د یوازیتوب په لور روان دی. نن په اسلام آباد کې د اونیزې خبري غونډې پر مهال د یوې پوښتنې په جواب کې د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیزه کریاول دغه رپورټ پر ګنګوسو ولاړ دی. دا وایي د کوم رپورټ حواله چې تاسو ورکوئ دا بالکل پر ګونګوسو ولاړه ده. تاسو په کتلې وی چې د رپورټ لیکونکي په خپل منلي چې د دلی کلسوي دغه خبرو تصدیق هغو کسانو نه دی کړی چې په رپورټ کې ذکر شوی دی. په ګونګوسو ولاړه دغه رپورټونه چې د ملي ګټو په اړه وي دا د ملي هدفونو لپاره ګټور نه وي. د پاکستان هډان ورځپاڼه دا ځانګړی رپورټ پرون خپور کړی او وایي چې د چهارشنبې په ورځ د ټول ګوندیز غونډې پر وخت یو پټ ملاقات شوی و چې ولسي حکومت پوښت په محتاط انداز داسې خبرداري کړی وو چې پاکستان په نړیواله کچه یوازې کېږي او له پوج زخه په ځینو اقداماتو غوښتنه کړې وه. په دې کې پر دوو خبرو اتفاق شوی، یو دا چې د ISI مشر جنرال رضوان اختر او د ملي امنیت سلاحکار به څلور واړه صوبو سفرونه کوي او جاسوسي ادارو ته به وایي چې د ناقانونه ګرځول شوو تنظیمونو پر ضد د حکومت له لورې کوم اقدامات کېږي په هغو کې به مداخله نه کوي. دوم، نواز شریف په پټانکوټ کې د سوي برید په اړه د پلپټونو د بشپړولو د بیا کوشش غوښتنه وکړه. د افغانستان د خوست ولایت چارواکي وایي د وزیرستاني کډوالو یو مشهور مشر ملک عمر خان وزیر تېره شپه د نامعلومو وسوالو لخوا وژل شوی دی. د خوست د والي ویان مبارز محمد زدران نن مشال ډي ټول ملک عمر خان تېر ماخوستن 8 بجې په خپل حجره کې ناست و چې نامعلومو وسوالو په ډزو ووژلی او بریدګر وتښتېدل. ملک عمر خان وزیر له تېرو شاوخوا 2.5 کلونو راسي د خوست د ګربز ولسوالۍ په ګولان کیم کې اوسېدی او په ځینو حکومتي غونډو کې به د وزیرستان په اړه د پاکستان د حکومت پر دریځ نیوکه کوي. هم په دې اسکی نوموړي د 2015 کال د مې پر دومه نیټه له مشال ډو سر په مرکه کې وویل
زنه به هجر دې نه زه طالب دې نه ما چاته پناه ورکړې نه زه غیر ملکی نه زه تاجک نه زه ازبک نه زه غریب مخیب وطن و نه زه په خپل دې مده وطن راغلی افغانستان ته نه راغلی زه باید دې مده پاکستان ورولکړم پاکستان دلته زره شړلای چې مده باید دې مفي دای دې منه وغوړي کډوال نه.
د خوست د والي ویاند مبارز ځدران زیاته کړه پولیس او د پلټونو ډلې له برید سمدستي وروسته هلته رسېدلي او تر اوسه څوک د وژنې په تړاو نه دی نیولی. په برسلز کې افغانستان سره د مرستو په مخه د جوړې شوې غونډې ګډونوالو د راتلونکو څلور کلونو لپاره د هیواد سره د څه د پاسه 1500 عربو ډالرو ژمنې کړي. په نیال کې د یورپي یونین د بارنی ترګلارو مشر فدریکا موغارینی تېره ورځ وویل چې په دغه جنګ ځپلي هیواد کې د نږدې 40 کالو د شخړې وروسته د امن د ماتل شوي بهیر د بیا بحالي لپاره هم ملاتړ ترلاسه شوی دی. د برسلز په غونډه کې د اویا هیوادونو د لوړپوړو چارواکو ترڅنګ په لسګونو غیر دولتي ادارو په دې موخه ګډون درلود چې څنګه تر 2020 کال پورې د دې هیواد سره په پرمختیایي کارونو کې مالي مرستو ته لاره هواره شي. خو د دې مالي مرستو ترلاسه کولو لپاره به افغانستان له پکار وي چې په هیواد کې دننه په سیاسي، معاشي او ټولنیزو برخو کې اصلاحات راولي. غونډې ته د وینا پر مهال افغان ولسمشر اشرف غني وویل دا وایي دا یوه ژمنه ده. د دې ژمنو پر ځای کول په نړیوالو ټولنې پورې اړه لري، دا په افغانانو پورې اړه لري. اشرف غني زیاته کړه چې هیواد یې وار له مخه په یو شمېر برخو کې اصلاحات روان کړي دي. بلخوا د پاکستان د وزیر اعظم بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز په برسلز کې د افغانستان په اړه جوړې شوې غونډه کې د هیواد سره د 1500 میلیونو ډالرو د مرستو اعلان وکړ. د یورپي یونین په ویبپاڼه خبره شوې مرکه کې ښاغلی عزیز ویلي، پاکستان مخکې هم د بیلابیلو منصوبو لپاره د افغانستان سره د 1500 میلیونو ډالرو مرسته کړې وه، او دا ځل بیا د پاکستان وزیر اعظم پریکړه کړې چې د راتلونکي پړاو لپاره به نورې 1500 میلیونو ډالره مالي مرسته کوي. د امریکا دفاع وزارت چارواکو په حواله ویل سوي چې په تیر څه کم یو کال کې د روزنې لپاره ورغلي افغان عسکر ورک سوي چې فکر کېږي هلته اوسي او په ناقانونه توګه کارونه کوي. د امریکا دفاع وزارت ویاند اډم سټمپ رویټرز خبري اجانس ته ویلي چې د 2015 کال د جنوري له میاشتې راهیسي 40 افغان عسکر ورک سوي. د سپتمبر له میاشتې راهیسي 8 عسکرو بېله اجازې پوزې اډې پرېښودي. دفاع وزارت یو ناڅرګند چارواکي ویلي، افغان عسکر چې په کم حساب ورکېږي دا اندېښنې وړ ده او په عادي توګه دغسې نه کېږي. رپورټونه وایي د شام له پولیس سره نږدې په ترکیه کې په یو بمی چاودنه کې 40 کسان وژل شوي چې پکې زیاتره یاغیان دي. د چاودنې ذمہ‌داري اسلامي دولت وسله والی ډلې اخیستې ده. برتانیا میشت د شام د بشري حقوقو د څار ډله وایي برید نن په ادلب ښار ته د ننوتلو پر کرښه شوی او هغه یاغیان په نشه شوي چې د ترکیه په ملاتړ د اسلامي دولت وسله والی ډلې پر ضد جنګیږي. د اسلامي دولت ډلې غبریا شانس امق وایي ځانمرګي بریدګر یو د یاغیانو یو کاروان په نشه کړ. خبرونه پای ته رسیدل. اوسم سراج د موسم او کرنسی حال درکوي.
نن د زیارت پر ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ لس پیسې اغستل کیږي او په 1.5 روپۍ شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.4 روپۍ او په 1.4 روپۍ او یا پیسې. یو یورو په 1.1 روپۍ او په 1.1 روپۍ شپېته پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 23 روپۍ سلويخ پیسې او په 23 روپۍ شپېته پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپۍ او یا پیسې او په 20 روپۍ نوي پیسې. او یو افغاني په یورو په 55 پیسی او په یورپی 55 پیسی. او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اغستل کیږي او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیت له محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور کې په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په بنو کې به په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 24 او کم نه کم 22، بنو کې 25 او 40 او کوټه کې به زیات نه زیات 26 او کم نه کم 20 سینټی ګریډ وي.
د مشال رادیو د په میډیم ویو شپږ سو یو شپږ د خبرونه کې به ووري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د خبره رد کړه چې ګواکې دوی د یوازیتوب لوري ته روان دي. پاکستان د افغانستان سره 1500 میلیونو ډالرو مرسته اعلان کړه. د برسلز د مرستندوی کانفرنس پر لاسته راوړنو راپور لرو. د فاټا سیاسي اتحاد سبا ته په اسلام آباد کې مظاهره کوي. په کوټه کې د هزاره میرمنو وژنې خلاف مظاهره وشوه.
تا هم قبایلی خلک پښتون هزاره بلوچ نو موږ دی ګوګه خپل یو کلچر لرو، نو پر کم از کم پر زنان باندې څوک دغه ټکان نه کوي.
سونور راپورونه او اونیس پروگرام روخانه مستقبل هم اورید. شعر اثر اوس نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا خبري غونډه و چې پکې نوموړي د پاکستان سیمې او نړۍ په اړه مهمې خبرې کړې. همدا شیبه له اسلام آباد د مشال رادیو خبریاله رابیا اکرم خان د ټلیفون په کرخه را سره ده. رابیا، ستړي مشه او په سر کې که د ډان رسپانې کې چې کوم رپورټ خپور شوی چې پاکستان د انزوا یا یوازیتوب لوري ته روان دی، آیا دې خبرې په جواب کې نفیس زکریا سوې؟
نجیب امیر د خارجه چارو وزارت بیان نفی فکریا په دې اړه وویل چې دا یو سپیکولیټیو یا په خیال مبنی دی دا رپورټ، او په دې کې د دې آرټیکل لیکونکي چې کوم دی بیا خپله د دې خبرې وي تایید کړی دی چې هغه کم چارواکو ذکر په دې آرټیکل کې شوی دی وي هغې د دې سره پخلی نه دی کړی، د دې خبرو کم چې د آرټیکل کې د خبرې کړې دي. دا هم وویل چې داسې رپورټونه یا آرټیکل چې کوم دي هغه د قومي سکیورټي لپاره مددګار نه وي.
سماده د دې ترڅنګ آیا د پاکستان لخوا چې افغانستان سره د مرستو کومه ژمنه شوې ده په دې باندې مغوي سره نه واچوله؟
بالکل نجیب امیر د پاکستان خارجه چارو وزارت بیان وویل چې په برسل کې د افغانستان لپاره رابلل شوی د کانفرنس په موقع پاکستان د وزیر اعظم د خارجه امور مشیر د افغانستان مشر ولی سره ملاقاتونه کړي دي. په دې مشرانو کې د افغانستان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی، اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله او د دوی د خارجه امور وزیر ښاغلی صلاح الدین سره ملاقاتونه کړي دي. او په دې ملاقاتونو کې د خارجه امور مشیر د افغانستان امن او سلامتی لپاره د خپلو کوششونو په اړه خبرې اترې وکړې. او دا شان د سلور ملکونو کوم غونډه چې دا نوې داغې د مهم کردار په اړه هم په دې ملاقاتونو کې خبرې وشوې. او د افغانستان امن او استحکام د دوه شي سرتاج عزیز خپلی دوه چې د افغانستان امن او استحکام د پاکستان امن او استحکام لپاره ضروري دی. او په برسل کې کانفرنس کې نړیوالې ورورولۍ د افغانستان بیا ودانې او ودې لپاره کوششونه د جاري ساتلو عزم هم وکړ. او دې سره سره به نه صرف افغانستان کې امن او استحکام ته وده میلاوشي بلکې سیمه کې هم. د دې نه علاوه نجیب امیر دوه وویل چې پاکستان د برسل په کانفرنس کې افغانستان لپاره د 500 ملیون ډالرو د مرستې ژمنه هم وکړه.
اکرم خان که په لنډه توګه ووایي، نن سبا د هند او پاکستان اړیکې ښې نه دي، په دې موضوع ته څه پوښتنه وشوله هغوی څه وي؟
بالکل هغه دې حکله دا خبر وویل چې کم د هند تر واک لاندې کم کشمیر دی وی هلته کې چې دی انساني المیه روانه ده او نړیوالې ورولۍ لپاره کار ده چې د هند د ظلمونو هلته کم دی نوټس واخلي او کم چې دی قراردادونه پاس شوي وو په هغې دې هم عمل درآمد وشي. دا هم وویل چې تر اوسه پورې په کشمیر کې 110 کم سیویلینس یا وګړي چې دی هغه وژل شوي دي. د دې نه علاوه دا هم وویل د خارجه امورو
ویاند
نفي فکریا وویل چې کم د هند په هند لخوا کم کشمیر کې د ظلمونه کېږي نو هغې کې وی هلته کې د اوبو د دوایانو او د خوراکونو هم مسلې
ده. ډېره زیاته مننه تاسو نه چې په دې خبرونه کې راسره راغلی. د پاکستان د خارجه وزارت ویاند پریس کانفرنس مهم ټکي مو له اوریدونکو سره شریک کړ. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو صلاحکار سرتاج عزیز د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د تړون د لاسلیک کېدو هرکلی کړی او پر افغان طالبانو یې غږ کړی چې له تشدد د لاس واخلي او د خبرو اترو میز ته دې راشي. نوموړي دا څرګندونې په بروکسل کې د افغانستان په اړه جوړ شوي کانفرنس ته د وینا پر مهال کړي. ښاغلی عزیز په دغه کانفرنس کې د افغانستان د آبادۍ او پرمختګ لپاره د 500 ملیون ډالرو د مرستې اعلان هم وکړ. نور تفصیل د زبې شفق نه.
پاکستان د بروکسل په کانفرنس کې د ګاونډي هیواد افغانستان د پرمختګ لپاره د 500 ملیون ډالرو د مرستې د اعلان ترڅنګ پر طالبانو غږ وکړ چې له تشدد لاس واخلي او د سولې لار غوره کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په یو خبري کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د پاکستان د بهرنیو چارو صلاحکار سرتاج عزیز د کانفرنس ته د وینا پر مهال د افغانستان د پرمختګ لپاره د 500 ملیون ډالرو مرستې اعلان کړې ده. ښاغلی عزیز همداراز د افغانستان د ادارو د بیاودانې لپاره افغان محصلینو ته د طب، انجینرۍ، بانکداری او نورو څانګو کې د 3000 سکالرشپونو ورکولو ژمنه هم کړې ده. عزیز افغان محصلینو ته سکالرشپونو د ورکولو ژمنه په داسې وخت کې کړې چې د پاکستان حکومت څخه موده وړاندې هم افغان محصلینو ته په بیلابیلو برخو کې د 3000 سکالرشپونو ورکولو اعلان کړی و. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پاکستان تر دې مخکې هم له افغانستان سره د زیربناو، تعلیم او روغتیا په برخه کې د 500 ملیون ډالرو مرسته کړې چې له مخې ځینې پروژې د بشپړېدو په حال کې دي. ښاغلی عزیز د کانفرنس ته د وینا پر مهال د افغان سولې بهیر او په افغانستان کې تلپاتې ثبات لپاره پر سیاسي خبرو ټینګار وکړ. دا یې غوره لار اوبلله وی ویل سوله ییز او باثباته افغانستان د پاکستان لپاره ډیر مهم دی. پاکستان به د څلور اړخیز کوارډینیشن کمیټې له لارې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره خپل کوششونه جاري ساتي.
د افغانستان لپاره د نړیوالې ټولنې مهمه غونډه د بلجیم په مرکز بروکسل کې پای ته رسیدلې. په دې غونډه کې نړیوالو له افغانستان سره تر 2006 کال پورې د زیاتو مرستو اعلان کړی دی، وعده کړی دی دا چې په ټول ټال به څومره مرستې د افغانستان سره کیږي. د دې موضوع تفصیل زموږ د همکار احمد شیبر نورو.
د بروکسل نړیواله دوه ورځنۍ غونډه د چهارشنبه په ورځ د 15 هیوادو او شاوخوا 26 نړیوالو مؤسسو په ګډون له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د میلیاردونو ډالرو لښمنې سره پای ته ورسېده. د اروپایي ټولنې د نړیوالې پراختیا او همکاري مشر نوین ممیچا د بروکسل د غونډې په پای کې د مرستو کره شمېره اعلان کړه چې له افغانستان سره یې ژمنه وشوه. خوشحاله یم چې نن موږ ټول د 15.2 میلیارد ډالرو مرستې اعلانوو. 15.2 میلیارد ډالر د راتلونکو څلورو کلونو لپاره. په دې مرستو کې تر ټولو زیاته اروپایي ټولنې کړې ده. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر فدریکا موګیرینی د بروکسل په غونډه کې له افغانستان سره د مرستو تر اعلان وروسته وویل چې اروپایي ټولنه ژمنه ده چې تر 2006 میلادي کال پورې له افغانستان سره 15.6 میلیارد ډالر مرسته وکړي. دا مرستې د افغانستان د سیاسي او اقتصادي ثبات لپاره دي. افغان ولسمشر اشرف غنی چې له موګیرینی سره په ګډه خبرې ناسته کې خبرې کولې وویل دا یو ژمنه ده چې د دې ژمنې پلي کول اوس تر نړیوالې ټولنې د افغانستان له ملت سره ارتباط لري. نړیواله ټولنه له افغانستانه په اجتماعي، سیاسي او اقتصادي برخو کې د اصلاحاتو غوښتنه کوي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د بروکسل د غونډې تر څنګ له خبریالانو سره په یوې غونډې کې وویل چې نړیوالې ټولنې یو ځل بیا دا ثابته کړه چې د افغانستان تر څنګ ده او د ملي وحدت پر حکومت د اعتماد لپاره نړیواله ټولنه مرستو ته چمتو شوه. د اروپایي شورا مشر ډونالد توس د بروکسل په غونډه کې وویل سربیره پر دې چې مرسته کوونکي هیوادونه له جدي ګواښونو سره مخامخ دي، د دې سربیره له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې له دلچسپي ښکاري چې نړیواله ټولنه تر 15 کال وروسته بیا هم د افغانانو تر څنګ په ډېر قوت ولاړه ده. احمد شیبر، بروکسل.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د پاکستان د پارلمان شریکی غونډې ته د وینا په وخت وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې پاکستان د هند سره خپل ټولې معاملې د خبرو اترو د لارې هوارول غواړي. پارلمان ته د وینا په وخت د مخالفو ګوندونو مشر خورشید چا ویل چې په سار غونډه کې 15 هیوادونو د شرکت نه انکار کړی، باید په دې خبره باندې دقیق فکر او غور وکړي. شیل اسلام آباد پرې زموږ همکار رفعت انجم راپور لري.
د پاکستان وزیر اعظم وایي پاکستان د جنگ خلاف دی او موږ په سیمه کې تلپاتې امن غواړو او د کشمیر په شمول ټولې مسلې د مذاکراتو د لارې هوارول غواړو. د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د پارلمان مشترکه غونډې ته د خطاب په وخت وزیر اعظم وویل چې موږ د ملک دفاع لپاره هیڅ یو ګام پورته کول نه بند نه ورستو کیږو. وزیر اعظم وایي چې پاکستان د کشمیر مسله په نړیواله کچه اوچته کړې او د ملګري ملتونو په فورم یې هم د هند واک تر لاندې کشمیر لپاره آواز اوچت کړې، خو د هند لخوا کشمیري ولس سره زیاتی کیږي او هغوی نه د آزادۍ حق اخیستلی کیږي. وزیر اعظم د کشمیر د اوړي سیمې د پیښې په هکله وویل چې غیر جانبدار تحقیقات دې وکړي شي، پاکستان په سیمه کې امن غواړي.
ہم نے دو ٹوک اور غیر مبہم الفاظ میں واضح کر دیا کہ پاکستان امن چاہتا ہے، اس کے کوئی جارحانہ عزائم نہیں.
دیوائی مونږ په واضح تو گو ویل چې پاکستان امن غواړي او پاکستان د جنگ اراده نه لري. د ملکی سلامتی او دفاع لپاره د هر قسم کاروایانو په سخت جواب ورکړي کیږي او د پاکستان پوځ د هر قسم حالات او چیلنجونو سره مقابله لپاره هر وخت تیار دی. ټول ولس متحد دی.
پاکستان کے دفاع کے لیے ہم صرف اور صرف پاکستانی ہیں.
وزیر اعظم زیادہ کرا چې کشمیری ولس د اویا کالو راهیسې دا غلوس په تمه دي کوم چې ورسره ملګري ملتونو کړی وو. په قومی اسمبلی کې د پارلیمان غونډې ته د اپوزیشن مشر خورشید شاه وویل چې هند پاکستان په سفارتي توګه د یوازې کولو کوشش کوي. د سې چې ټول نه غټ مثال د سال غونډه ده په کوم کې چې 15 ملکونو د ګډون نه انکار وکړو. موږ به په دې حق له سوچ کول پکار وي. خورشید شاه زیادہ کرا چې په ملګري ملتونو کې د وزیر اعظم خطاب ډیر ښه وو، خو هغه ته د هند په پاکستان کې مداخله ذکر پر وخت د کلبوشن یادیو معاملہ اوچتول پکار وو. په حکومت تنقید کولو پر وخت د حزب اختلاف مشر خورشید شاه وویل چې دوی له پکار وو چې د ملګرو ملتونو په سلامتي کونسل زور اچولی شوی وي چې د کشمیر په حق کې کوم قرارداد وړاندې شوی دي په هغې د عمل درآمد وکړی شي، خو له بده مرغه پاکستان خارجه وزیر نه لري. یاد دي چې د پارلمان مشترکه غونډه د هند واک د لاندې کشمیر او د هند لخوا پاکستان سره په پوله د کړکې چوتا او تریخوالي صورتحال په پس منظر کې رابلل شوی وه.
د پاکستان په سیاسي تاریخ کې د ټولو سیاسي ګوندونو او پارلمان یو شمیر غونډې شوې دي چې موخه یې په مختلفو معاملو یو رای جوړول وي. په دغه هیواد کې له 2003 کال راهیسې د سیاسي عمل شروع کېدو وروسته یو شمیر ټولګوندیزه کانفرنسونه شوي دي او په کې د ترهګرۍ ضد یو موټی کېدو سربیره د اقتصادي پروژو په اړه مهمې پرېکړې شوې. خو کارپوهان وایي که څه هم په جمهوري نظام کې داسې غونډې ضروري وي، خو په پاکستان کې پرې عمل نه کېږي. زموږ همکار ګلیاز د کارپوهانو سره په دې موضوع خبرې کړې.
د ټولګوندیز غونډو یو بیلګه په 23 دسمبر 2014 کال کې د ترهګرۍ پر ضد د ټولو سیاسي ګوندونو رای یو ځای کېدل وو چې د نېشنل اکشن پلان په نامه تګلارې جوړ کړه. له دې وړاندې او وروسته هم په بیلابیلو موضوعاتو ورته غونډې شوې، خو د کارپوهانو په وینا دغه غونډو ډېرې مثبتې نتیجې نه دي ورکړي. د سیاسي چارو پوه او سیاستوال افراسیاب خټک وایي چې په پاکستان کې جمهوري نظام کمزور دی ځکه ټولګوندیز کانفرنسونه زیات شوي، خو باید ټولې فیصلې په پارلمان کې وشي. نوموړي ویل
کمی خبرې چې پکار دا ده چې پارلمنت کې روزمره څوک باندې فیصله کېږي، هغه کې غلطه چې اتفاق ونه شي نو بیا حکومتي لیډران اکثر کوشش وکړي چې آل پارټیز کانفرنسونو په ذریعه پارټي راجو. کله کله اپوزیشن والا هم کانفرنس راواړي، خو لکه چې ما ارزو کړو ښه به دا وي چې فیصلې زیاتره پارلمان کې کېدې، او ځکه چې پارلمان د خلکو د منتخبو نمائندگانو فورم دی او پاره کې پارټي هم شته، پارټي او پارلمان یې درام شته. نو په کار دی چې هغه فورم باندې کېږي، خو پاکستان کې زیاتره اوس هم د ای پی سی اغلال پارټي کا مسول را بل رواج موجود دی.
افراسیاب خټک زیاته کړه چې په پاکستان کې جمهوری پارلماني نظام دی نو باید پارلمان مضبوط کړل شي، خو موجوده حکومت دا کار نه کوي. خو د سیاسي چارو پوه ایاز وزیر د دغه غونډو دوه اړخونه بیانوي. نو موړي لومړی اړخ ته په اشاره سره وایي
خبره خدا و چې د ترهګرۍ خلاف ټول غوندونه را جمع شول، یو سلسله یو ترتیب روان کړ، خو دا غینه بعد هم چې څه داسې غټ کار وشي نو بیا غوندونه ټول راوغواړي، پارلمان راوغواړي، خبره وچیږي، څه غور فکر شروع شي. د فوج ته هم بل چا ته هم دا میسج ورکړي چې یاره مونږ هم کار کوو لګیا یو.
ایاز وزیر د ټول غوندیز غونډو کمزوري هم په نخه کوي او وایي
ټینګونو نه چې څومره توقعات د خلکو یا د بهر دنیاوي هماغه رنګ ګامونه تر اوسه پورې لا په تیزي باندې نه دی اخیستي. څه ګامونه اخیستي دي شک نشته په کې، خو هغه کې لږ تیزي په کار وه، نو تیزي ونه نشته. دا باید چې حکومت خپل د دې صفایي وکړي.
د کارپو ایاز وزیر په خبره په مجموعي توګه دا ښه ګام دی، خو پرې عمل نه کېږي. خو د اقتصادي او سیاسي چارو پوه اکرام هوتی په دې اړه جلا نظر لري. د دوی په خبره په پاکستان کې د واک سرچینه فوج ده او د هغوی د خوښې بغیر یو فیصله هم نه کېږي. نوموړي ویل
پالیسي جوړول صرف نه، اقتدار صرف نه، د پالیسي چې عملي کېږي د هغې لپاره هم فوجیان خپل سړي ذاتي دي. دغه شانتې نیب دی، نیب کې ټول فوج ناست دی. دغه شانتې پلاننګ ډیویژن دی، هغې کې فوج والا دی، هغې ای پی سی کی دادی کئی نو دادا خی دو مقاصد دی ای پی سی. یو مقصد دادی چه بھائی او خی چه یار مونگا ہم سکو لکی آئیو. دوہم چه دے نو حقا کل کل سوج تا ہم دا خی چه یار گنے دا سموریت یا دا پارلیمنٹ دا پاتے کے دو دا پارا دا گندون یو دی او دی نور مسلو کے ہم سویلی شی سکو ولی شی.
اکرام ہوتی زیادہ کڑا چه دا حقیقت خکار شوی چه دا ٹول گندیز او غندو حقا نتیجی ندی ورکڑی چه دا کمو تم کېدا. خو د پاکستان مرکزی حکومت په دې اندې چې په قومي سلامتیا او نور مهمو معاملو د ټولو سیاسي ګوندونو اعتماد ترلاسه کول ضروری وي او په دې به عمل هم کوي. مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
فاٹا سیاسی اتحاد سبا تا پا اسلام آباد کی مظاہرہ کوي. دی وای په فاٹا کې د اصلاحاتو پروسه د زر تر زر بشپړه شي. دوی د جمعیت علما اسلام او د پښتونخوا ملی عوامي ګوند د مشرانو هغه د ریزونه هم غندلی چې وای قبایلی سیمې د پر خیبر پښتونخوا صوبه کې نه غړيږي. ل په خبره د مشال خبريال شبیر جان راپور لري.
دا فاٹا سیاسی اتحاد یوغړی او د فاٹا د وکیلانو مشر اجاز مومن مشال لیډو ته سباله پاسرخار اسلام آباد کې د خپل احتجاج په حق لویل
اوسه پورې کومه یو قانون قانوني او یو عیني لار رانیولی و خو که اوس هم مونږ سره دا شی کېږي نو مونږ سره بیا بله لار نشته دی اوس دوی ته ښایو ورته به وایو چې بھئی که دا بل دې پېرله په دې قومي اسمبلۍ کښې ناکام شو تاسو دې ته څه توجه ور نه کړه. نو زما په خیال دا روانو لسو پنځلسو کالو کښې د قبایلو بیا نه سره تپوس څه شته دی او نه د دوی دپاره څه عیني او قانوني څه لاره دوی دپاره جوړېدی شي.
دا پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اچکزی او د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې مشر مولانا فضل الرحمان لخوا دا فاټا په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو مخالفت پړه د پاکستان پیپلز ګوند د فاټا مشر اخونزاده چټان وایي چې د دوی تحریک ته دغه شان بیانونه هیڅ قسمه زیان نه اړوي، خو ولې دغه دواړو مشرانو چې کوم بیانونه ورکړي دي نو په فاټا کې د دوی سیاست ته زیان رسولی شي؟
مولانا فضل الرحمان صاحب طرح چې هغه به خلک مشترک کړي، ځکه چې په قبایلو کښې کله سیاست نو په قبایلو کښې کله اصلاحات نو نو د ده په حکومت وو. اوس چې کله اصلاحات را ځي نو د دې سره هغه سیاست کمزوری کېږي. دغه شان محمود خان چې دوی به دا ویله چې شمالي پښتونخوا او جنوبي پښتونخوا مونږ ته به منځنۍ پښتونخوا وایه، چې دا یو کول غواړي منځنۍ پښتونخوا او شمالي پښتونخوا یو ځای کېږي نو په کار خو نه وه چې دله به اعتراض کړی وی.
بلخوا د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ صوبایي جنرل سیکرټري ارباب مجیب دریس خپل کړو چې د فاټا زیاتره ولس د پښتونخوا سره شاملېدو په حق کې نه دي، نو ځکه د دوی مشر او مولانا فضل الرحمان د فاټا د ولس ترجمانی کړې ده.
مولانا فضل الرحمان چې کوم بیان راغلی دی یا محمود خان سکری چې کوم بیان ورکړی دی دا خو د منځنۍ پښتونخوا یعنې د فاټا د ولسونو ارمانونه دي، د هغوی صحیح ترجمانی کړې ده. مونږ د سوات د دیر د چترال او د امب ریاستونه چې په پاکستان کښې جمع کړي دي نو هغې مونږ چې کوم دی هغې کښې مونږ تاوان کړی دی ګټه مو نه ده کړې، مطلب دی اویا فیصد خلک هغه چې کوم دی هغه د دې په حق کښې دي چې منځنۍ پښتونخوا ته یې چې کوم دی یو بل آزاد حیثیت ورکړی دی شي. نو زما په خیال کښې دا خلک مطلب دی د دوی دا غلط بیانانه کار رکړي.
دا فاټا سیاسي اتحاد غړي وایي چې که د دوی غوښتنې زر تر زره پورې نه کړی شوې او فاټا د 2013 نه وړاندې په خیبر پښتونخوا کې شامل نه کړی شوه نو دوی به په ټوله قبایلي سیمه کې احتجاجونه پیل کړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
په بلوچستان کې سیاسي او مذهبي ګوندونو د هغې پیښې په کلکه غندنه کړې ده په کومې کې چې تېره ورځ ناڅرګندو وسلوالو د هزاره قبیلې څلور مېرمنې په ډزو وژلې. د پیښې پر ضد په کوټه کې د هزاره ډیموکراتیک ګوند لخوا احتجاجي مظاهره وشوه. له کوټې ښار نه ایوب ترین.
د کوټ پر کراري سړک په یوه سوارلي موټر کې د هزاره قبیلې پر زنانو د ټکانو د پیش په ضد تېره ورځ د کوټ پرس کلب مخې ته د هزاره ډیموکراتیک ګوند له لورې یوه احتجاجي مظاهره وسوه. مظاهرهچیانو نه یوازې د حکومت په ضد شعارونه ورکول بلکې د امنیت د ټینګولو غوښتنه هم کوله. په دې اړه د هزاره ډیموکراتیک ګوند مرستیال مشر رضا وکیل و مشال ډېډو ته وویل چې د خلکو د ځان او مال خوندي ساتل د حکومت ذمېداري ده.
اوس خو غره دی په هر کوڅه کې ایف سي ولاړه ده، پولیس ولاړه ده، او د دې کم چې موږ اورېدلی دي در ډېر زیات انټلیجنس ایجنسیان دي. نو اول خو د دې باندې دا خبره راځي چې دا انټلیجنس ایجنسیان څه کوي او بیا څنګه هغه ورځ دلته پریس کلب په مخ کې دلته یو ګاډي باندې فایرنګ شو، سړی وتښتېدلی سو، دا کسان څنګه وړي؟ دا خو د حکومت ذمېداري ده.
بلخوا د سیاسي او مذهبي ګوندونو تر څنګ د ښځو د حقوقو د تحفظ ټولنو هم د زنانو د هدفي وژنو غندنه کړې ده. په دې ترڅ کې د حرمت نسوا فاونډیشن د کوټې مشرې میرمن حمیده علي و یوه خبري کانفرنس ته ویلي دي چې د هزاره قبیلې پر زنانو د برید موخه د کوټ ښاریان په جنګ کې د اخته کولو سازش و، خو اولس دغه هڅه ناکامه وګرځوله.
لوگ روتے تو اسی لیے روتے ہیں، اسی لیے آہو بکا کرتے ہیں کہ آخر انسانیت کی.
میرمن حمیده علی وای چې په دغه ډول پیښو باندې خلک په دې هم ژاړي چې دلته د انسانیت جنازه وځي. موږ په پاکستان کې وسیږو او د پاکستان لپاره مې قرباني ورکړې ده. موږ یوازې د حکومت څخه د خپل ژوند تحفظ غواړو. هلته تېر ماښام د شیع او سنی عالمانو له لورې یو ځل بیا و یوه خبري کانفرنس ته وینا سوې ده. د وینا کوونکو لخوا ویل سوي دي چې دوی به د کوټ ښار د امنیت او په قبیلو کې د ورورګلوۍ په ضد د وسلوالو ډلو هر هڅه ناکامه وګرځوي. په دې اړه د بلوچستان شیع کانفرنس مشر سید داود اغا راته وویل:
زما په خیال کې په د کوټ ښار کې د ټولو لوی پریس کانفرنس مشران راغلي، علما کرام، اهل سنت، اهل تشیع، نور اکابرین، سیول سوسایټي خلک راغلي، او دا یقینا چې کوم ملک دشمن عناصر دغه خدا رقم کارونه پسند نه کینا نه خوشی نو پردا خاطر ټیک دوه غنټه بعد دره حسره پېښ ته ام قبایلی خلک پښتون هزاره بلوچ نو موږ د خپل یو کلچر لرو نو پر کم از کم پر زنن باندې څوک دغه ټکان نه کوي.
دا د ونی ورته چې د سه شنبه په ماښام په کیرانی سړک د وسلوالو کسانو لخوا په یو سوارلی موټر د ډزو له امله د څلورو هزارګانو ښځو په ګډون یوه پښتنه مېرمن وژل شوې وه. وروسته یې پړه د لشکر جنګوي العالمي ویان په غاړه اخیستې وه. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
د ایوب ترین د رپورټ سره د خبرونې نیمای برخې ته رسیږو. درنګ ساتله په پېښور کې د مازیګر درې نیمې بجې کېدونکې دي. په پوره درې نیمو بجو د عبدالحی کاکړ نه د دې مهال لنډ خبرونه اورو.
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د ډان ورځپاڼې هغه رپورټ رد کړی چې پکې ویل شوي د دې هیواد حکومت د فوج مشرانو ته په محتاط انداز خبرداری ورکړي چې پاکستان په نړیواله کچه د یوازیتوب پر لور روان دي او له فوج پر څو اقداماتو د متفق کېدو غوښتنه کړې. نن په اسلامآباد کې د ونیزې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د یو پوښتنې په جواب کې د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیزه کړې وویل چې دغه رپورټ پر ګنګوسو ولاړ دی. افغانستان د خوست ولای چارواکي وایي د وزیرستانی کډوالو یو مشهور مشر ملک عمر خان وزیر تیره شپه د نامعلوم وسوالو لخوا وژل شوی دی. د خوست د والی ویاند مبارز محمد زدران نن مشالې ټول ملک عمر خان تیر مخصن اته بجې په خپل حجره کې ناستو چې نامعلوم وسوالو په ډزو وژلي او وتښتېدل. په برسلز کې د افغانستان سره د مرستو لپاره د جوړې شوې غونډې ګډونوالو د راتلونکو څلورو کالو لپاره د هیواد سره د څه د پاتې 1500 ارب ډالرو ژمنې کړې. که د یورپیونن د بارنو تګلارې مشري فدریکا موغارینی تیر ورځ ور په دغه جنگ ځپلي هیواد کې د نشتی څلويشتو کالو د شخړې وروسته د امن د مادل سوی بهر د بیا بحال لپاره ملاتړ ترلاسه شوی دی. د پاکستان د وزیر اعظم د بارنو چارو سرکار سرتاج سنگھ په برسلز کې د افغانستان په اړه جوړې شوې غونډه کې د هیواد سره د 1500 میلیون ډالرو د مرستو اعلان هم کړی. امریکا دفاع وزارت د چارواکو په حواله ویل سوي چې په تیر څه کم یو کال کې د روزنې لپاره ورغلي افغان عسکر ورک سوي چې فکر کېږي هلته اوسي او په قانونه توګه کارونه کوي. د امریکا دفاع وزارت ویاند اډم سټمپ رایټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې د 2015 کال د جنوري له میاشتې راهیسې 4 افغان عسکر ورک سوي دي. د رپورټونو لمخې د شام له پولیس سره نږدې په ترکی کې په یو بمی چاودنې کې شل کسان وژل شوي چې پکې زیاتره یاغیان دي. د چاودنې زماري اسلامي دولت وسوالې ډلې اخیستې ده.
عبدالحی کاکړو چې د دې مهال لن خبرونه تاسو ته وړاندې کول. اوریدونکو په وروستیو 15 منټو کې تاسو لپاره منور روښانه مستقبل خبرونه وړاندې کوي. خو اوس سوره پورنه او مطبوعاتو ته کتنه ورزو. اسلام آباد ته د زموږ د همکارې رفت انجم نورو چې نن پاکستاني ورځپاڼو په کومو موضوعاتو اداري خبرې کړي.
جنگ ورځپاڼه په خپل اداره کې لیکي چې د یو ملک د مستقبل اقتصادي، ترقیاتي، فلاحي او تعلیمي منصوبه بندۍ لپاره سرشمېرنه یو مهم ضرورت دی. خو له بده مرغه پاکستان کې تیرو 2 لسیزو راهیسې یو حکومت هم خپل ذمهواري نه ده ترسره کړې. سپریم کورټ په دې اړه ډېر ځل د حکومت پام راګرځولې او دا معامله یې په غیر ضروري توګه ځنډولو اسخود نوټس اخیستې. اداره وایي چې د نهي پروز د دې کیس اورېدنې په وخت جسټس میا ساکب په مشرۍ کې درې رکنی بینچ د سرشمېرنې متعلق حکومتي ټایم فریم رد کړی او دا کار یې په جنګي بنیادونو د کولو هدایت جاری کړي. جواب کې دا ویل چې د دې مقصد لپاره د استادانو تربیت له اوسه شروع کول پکار دي. ادارې زیاتوي چې عدالت وایي چې هم د سرشمېرنې د لارې به معلومیږي چې موږ ته د څومره هسپتالونو او تعلیمي ادارو ضرورت دی او زموږ څومره ماشومان د تعلیم نه محروم دي او د علاج څومره سهولتونه شته دي. دا کار په فوري توګه د کولو دی خو حکومت په دې کې هیڅ دلچسپي نه اخلي. ادارې لیکي چې عدالت حکم جاری کړو چې په راتلونکي اورېدنه کې د حکومت جواب داخل کړي چې حکومت به سرشمېرنې لپاره پوست کله پورې ورکوي او متعلقه محکمو ته به په سرشمېرنه کې راپېښو ستونزې په ګوته کوي. لکه چې دا د ټولو د مفاد معامله ده. ادارې خیر کې وایي چې سرشمېرنه لوړان د ډېر ځنډ ښکار شوي خو حکومت له پکار دي چې په باقي نړۍ کې کوم نظام موجود دی په هغې دې نظر وکړي او د نادره په ذریعه د یو خودکار نظام معرفي کولو په شمول په ټولو طریقو دې غور وکړي چې داسې سرشمېرنه د آئینی تقاضو مطابق هر لس کاله پس کولی شي. اکسپرس ورځپاڼه په خپله ادارې کې لیکي چې پخوا به د کوټې ښکلا کتو لپاره د غونډ ملک نه خلک تلل خو اوس کوټه د بدامنې ښکار ده. ادارې په وینا چې کوټه کې داسې لړزونکې پېښې شوي که ورته ترتیب ورکړی شي نو یو شمېر پاڼې
جانب ورل پکار وی اداریه زیاته وی د کوټ بسانه ه کې د سلو نزیه د وجل شوی وکیلانو د خپل خپلوانو ویل لا ختم نه دی چې پکیرانی روډ د سلو خوځو د وجنې پیخه مخه تراغلی د تحقیقاتو معلومه شوه چې دا د هدفي وجنې پیخه وا اداریه لیکي نسلی لسانی او په فرقه ایز بنیادونو د وجنې سلسله یو مودي راهسي را روانه ده خو تر اوسه پورې په دې کابو اون مندل شو د کرکې او نفرتونو فصل داسې کړل شوی چې د دې په مکمل توګه د ختمولو بغیر سلار نشته اداریه وایي سکیورټی ایجنسو په شمول حکومتي ادارو له داسې پلان جوړول وي چې د یو عام تن د ځان او مال پکې تحفظ وي خو د داسې پیښو پرله پسې راتلو نه معلومیږي چې څه خامی شته اداریه خره کې لیکي چې په انتظامي عمرو کې د زن نه کار اخیستونکو خلاف ډېر سخت کاروایی وکړی شي نو بیا ممکنه نه ده چې وسله وال عناصر په خپلو منصوبو کې کامیابه شي بل دا چې نفرت په محبت کې بدلولو لپاره به ټولنیزو ادارو له مخکې راتلل وي چې په کوټه کې یو وار بیا امن پزای شي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
نیشنل انټرست مجله لیکي د کانګرس دوه غړو تیره میاشت په یو بل کې وویل پاکستان پر ریاستي توګه د ترهګرو ملاتړ کوي او په خپل بهرنۍ پالیسۍ کې هم ترهګري د یوې آلې په توګه استعمالوي بلخوا ټایمز ورځپاڼه لیکي په کندوز کې یو وار بیا د طالبانو رابرسېره کېدلو په ولس کې ویره خوره کړې ده د دواړو مقالې مهمې برخې د فرخنده اسد نه
نیشنل انٹرسٹ مجلہ لکھی تیرہ میاش د کانگریس دو غړو ټټپو او ډانا رورا بیکر په امریکایي کانگریس کې یو داسې بل وړاندې کړ چې د پاکستان ریاست د ترهګرۍ د ملاتړ نوم یې ورته ورکړی دی ټټپو د دغه بل د وړاندې کولو پر وخت په خپل وینا کې وویل د اوساما بن لادن د مېلمه کولو نه واخلی تر حقانی ډلې پورې د پاکستان په پالیسۍ څوک پوه نه شول او نه پردې چې دغه هیواد د ترهګرۍ ضد مبارزه کې د چا مرسته کوي ځکه چې د امریکا مرسته خو نکوي کچېری دغه بل منظور شي نو په پاکستان با په قانوني توګه دا چا پولګي چې دغه هواد ترهګرو امرسته کوي بل خو دغه بل د وړاندې کولو یو ورځ وروسته چین اول چې دوی با د ترهګرۍ ضد مبارزه کې د پاکستان مرسته کوي او په نړیواله کچه په هم د پاکستان د موقف حمایت کوي په دغه بل کې دا ویل شوی دی چې د پاکستان ریاست ترهګري په خپل بهرنۍ پالیسۍ کې د یوې آلې په توګه استعمالوي او لدې سره داسې هم ښکاري چې امریکا دغه هواد ته هم دا غواړي چې ګینه د تراګرو او وسوالو ډلو سره د دغه هیواد د مرستې نه خبر دي او باید خپل دغه پالیسی بدل کړي بلخوا برتانیوي ورسپانه دی ټایمز لیکي افغان امنیتی عسکرو په کندوز کې د یو شمیر سیمو امنیت په خپل کنټرول کې واخیست او دغه سیمو نه طالبان په شاو تمبول دا شان د هلمند په لشکرګاه کې هم طالبانو یو ځل بیا جګړه پیل کړې چې پکې په دې وروستیو کې دولس پولیسو وژل شول په لشکرګاه کې په یو شمیر امنیتی چک پوسټونو پولیسو او نورو امنیتي عسکرو ته هم مرګ جوبله واخته ورځپاڼه لیکي په کندوز کې د طالبانو بیا را پیدا کېدل د ښکاره کوي افغان حکومت په یو شمیر سیمو کې امنیتي کمزوري لري په کندوز کې دا وروستی تاوتریخوالی له هغې پیښې څخه یو کال وروسته مخکې ته راغی چې پکې طالبانو په دغه ټول ښار کنټرول ترلاسه کړ او بیا وروستو د امریکایي او برتانوي عسکرو په مرسته طالبان د دغه سیمو نه وویستل شول د کندوز د تیر کال د پیښو وروستو امریکایي ولسمشر باراک اوباما د افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتلو عمل ته بیا کتنه وکړه بلخوا په کندوز کې یو ځل بیا د طالبانو رابرسره کېدلو په ولس کې ویره خوره کړې ده
د امریکا ولسمشر ته ولاړ ډونالډ ټرمپ د روس په اړه په خپل دریځ کې بدلون راوستل نوموړي په خوا ویلو چې ولسمشر وټاکل شو نو له روسیې سره به اړیکې ډېرې ښې وي خو سی ویلي چې په دې اړه بې باوره دی د مشال لاډیو د خبر مرکزي څانګې یو راپور خپور کړی چې لنډیزې د بوریوال کاکړ نورو
د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له ستایلو پر شا سوی دی ډونالډ ټرمپ ویلي دی په دې اړه نه دی باوري چې که وټاکل سو نو له روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره به اړیکې څنګه وي رپورټ لیکي ډونالډ ټرمپ دا خبره له هغه یو ورځ وروسته کړې ده چې د مرستیال ولسمشر د چوکۍ لپاره له هغه سره ولاړ مایک پینس ویل ولسمشر ولادیمیر پوتین یو وړوکی او ځورونکی مشر دی مایک پینس د دوشنبه په ورځ پر روس له دې کبله نیوکې وکړې چې د ده په وینا په شام کې یا د بشار الاسد د رژیم په ملاتړ کې د حلب پر ښار بمباري کړې ده مایک پینس روسي ولسمشر ته په اشاره وویل وړوکی او ځورونکی مشر اوس امریکا ته لارښوونې کوي ډونالډ ټرمپ د سې شنبې په ورځ په نویډا ریاست کې خپلو ملاتړو ته په وینا کې وویل دی نه له ولسمشر پوتین سره مینه لري او نه هم کرکه ورڅخه کوي بلکې ګوري به چې څه کېږي هغه ویلي کېدای سي چې له روسي ولسمشر سره اړیکې شي وي، کېدای سي بدې وي او یا منځلارې وي. د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګه لیکي چې ډونالډ ټرمپ تر دې وړاندې ویلي وو چې کچیرې د ولسمشر په توګه وټاکل سو نو له روسي ولسمشر سره به یې اړیکې ډېرې شي وي، کوم چې د یو قوي مشر بللی و. د ډونالډ ټرمپ مخالفې او د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن په وار وار له دې کبله پر نوموړي نیوکې کړې دي. هیلری کلینټن ویلي چې ډونالډ ټرمپ د خلکو د پیژندلو وړتیا نه لري، کومه چې د نوموړي په وینا د ولسمشر کېدو لپاره ضروري ده. هیلری کلینټن د سې شنبې په ورځ خپله دا خبره بیا تکرار کړې ده چې د دې مخالف یعنی ډونالډ ټرمپ داسې ښکاري چې په دوست او رقیب کې فرق نسي کولی. هیلری کلینټن ډونالډ ټرمپ ته په اشاره ویلي شایي په دې کې غلط فهمي وي چې امریت څه دی او مشري څه ده.
د فرانسې خبري اژانس په یو راپور کې وایي چې یورپ ته د راتلونکو کډوالو بحران په دې وروستیو کې یو وار بیا سیوا شوی دی. یوازې په تیرو دوو اونیو کې د لیبیا نه اروپا ته تلونکي څه باندې 10,000 مهاجرین له سمندره ژغورل شوي دي. د دې راپور مهمې برخې درته زما همکار منور شاه وړاندې کوي.
د ای ایف پی په دې رپورټ کې راغلي د مهاجرینو نړیواله اداره وایي چې په روان کال کې تر اوسه 3,00,000 مهاجرین یورپ ته رسیدلي دي. یاد اداره وایي د تیر کال په همدومره موده کې د دې دوه چند مهاجرین یورپ ته تللي وو، خو په 2014 کال کې بیا ټول خواوشا 2,00,000 مهاجرین یورپ ته رسیدلي وو. د دې رپورټ تر مخه د مهاجرینو په وړاندې د ختیز یورپي هیوادونو له اړخه د خپلو سرحدونو د بندولو له وجې د مهاجرینو په شمیر کې کمی راغلی دی. دا راز یورپ د ترکی سره په تیر مارچ کې تړون وکړو چې د ترکی د لارې یونان ته رسیدلي مهاجرین به واپس ترکی ته استول کیږي. دې تړون هم د مهاجرینو بحران په قابو کولو کې مرسته کړې ده. رپورت د ملګرو ملتونو د کډوالو د سانګې په حواله لیکي چې اوس مهاجرینو لار بدل کړه او د لیبیا نه اټلی ته د ننوتلو هڅه کوي. په دوی کې زیاتره د شام سره تعلق لري او ورپسې د افغانستان او عراق د مهاجرینو شمیره تر نورو هیوادونو لوړه ده. دا رپورت د مهاجرینو د نړیوالې ادارې لخوا لیکي چې د 2014 کال راهیسې د 10,000 نه زیات مهاجرین په سمندر کې مړه شوي دي، چې پکې د زنو مړو تصویرونه په سوشل میډیا خپاره شوي او ډېر مشهور شوي دي. ای ایف پی لیکي یورپي اتحادیه د مهاجرینو د بحران په معاملات تقسیم شوې ښکاري. تیر کال یورپي هیوادونو منلې وه چې 1,60,000 مهاجرین به په خاص تناسب په یورپ کې ځای کوي، خو د هنګري خلکو په خپل هیواد کې د مهاجرینو د قبلولو خلاف رای ورکړې. بلخوا یورپي اتحادیه غواړي چې د مهاجرینو په بحران کې د یونان او ویټلی سره ځانګړې مرستې وکړي، ځکه چې یادو دواړو هیوادونو ویلي دغه بحران یې له قابو بهر کیږي.
د منور شاه رپورټ مو اوریده. اوس هم یو بل راپور د افغانستان په اړه. فارن افیرز مجله په راپور کې لیکي چې دوه اسلامي هیوادونه ایران او سعودي عرب چې د یو بل سره په منځني ختیځ کې سخت رقابت کوي، په افغانستان کې هم د یوې نیابتي جګړې یا پراکسي وار لپاره تیار نیسي، چې له دې سره د غلطه د ټیکاو حالت لا نور خرابېدل شي. نو په داسې کې امریکا او ناتو له پکار دي چې لازم ګامونه پورته کړي. د مقالې نورې برخې لوي دمې وروسته اورېده شي. فارن افیرز مجله لیکي په منځني ختیځ کې د ایران او سعودي عرب نیابتي جګړې ښکاره او جوت دي، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ په افغانستان کې هم یو جګړه روانه ده چې چا ورته ډیر پام نه دی کړی او دغه جګړه په افغانستان کې د بې ثباتۍ اور ته لمن وهلې شي. مجله لیکي ناټو 15 کاله مخکې افغانستان ته ننوتله، زرګونه سرتیری هلته موظف او بلیونونه ډالر یې مصرف کړل. حتی اوس هم هلته د ناټو 14,000 سرتیری موجود دي، خو ناکراری لا هم ختمه شوې نه ده. مرکزی حکومت کمزور دی او په ملک کې بیلابیلې یاغي ډلې د پام وړ نفوذ سره موجود دي. په دغو با نفوذه یاغي ډلو کې ځینې د تهران او ریاض سره یا د دواړو سره په ګډه د کار کولو اوږده سابقه لري. که څه هم دواړو خواو په افغانستان کې د اسلامي مرکزونو سره مرسته کړې ده، خو د سیمې لپاره د دواړو ستراتیژي له یو بل مختلفه ده. مجله لیکي ایران افغانستان ته د خپل اغیز یا نفوذ د مرکزي سیمې په توګه ګوري. لکه درواخلا په عراق کې چې دوی کوم اثر او رسوخ ساتل غواړي. دواړه هیوادونه د یو بل سره نژادي، ژبنیز او اقتصادي پولې لري. همدارنګه په ایران کې زرګونه افغان کډوال هم ژوند کوي. تر څنګ یې د افغانستان نه مخدره مواد ایران ته لیږدول کیږي. نو په دې توګه مخکې تر دې چې امریکا او ناټو په 2001 کال کې افغانستان ته داخل شي، ایران وار له مخې هلته موجود و. ایران په افغانستان کې د ناټو جګړه د ځان لپاره غنیمت وګڼله او د واشنگټن سره د طالبانو په نخښه کولو کې د اوږی ورکولو هوډ ښکاره کړ. فارانا فیرس په افغانستان کې د سعودي د اغیز په اړه لیکي چې دغه هیواد هم په افغانستان کې لرغونی نفوذ لري. د پخوانی شوروي اتحاد سره د جګړې له مهاله د سعودي عرب حکومت او شتمنو خاریانو د افغانستان د خلکو لپاره خیراتي ادارې پرانستې وې. سعودي په 80مه لسیزه کې افغان مجاهدین تقویه کړل او بیا په 90مه لسیزه کې چې طالبان راغلل نو هغوی هم په رسمیت وپیژندل. سعودي نن هم په افغانستان کې علاقمندي لري خو د خپل اغیز د مرکزي سیمې په نظر ورته نه ګوري. فارن افیرز وړاندې لیکي په افغانستان کې د ناټو د موجودیت 15 کاله وروسته په دغه هیواد کې د تهران او ریاض د نیابتي جګړې امکان لا د مخکې نه ترینګلی حالت نور هم خرابولی شي. نو په داسې حال کې امریکا او ناټو له پکار دي چې هغه ساحې وپیژني چېرته چې د سعودي او ایران ترمنځ مقابله د افغانستان حالات خرابولی شي.
د سولې پر لور
ټول خپل پلو غړی چې نور ور بند کی.
دا د سولې آواز دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
اوس ته د مشال رادیو روخانه مستقبل خبرونه درورو چې پکې داونه په جرمنی کې د الاز د کړو په حق لا معلومات ترکو. په دې لړ کې بعد افغانستان او پښتونخوا د هغو پښتنو ځوانانو حل ووري چې په بیلابیلو سانګو کې د جرمنی په اعلی تعلیمي ادارو کې زده کړې کوي. د خبرونه کوربا منور شاه ده.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شانه کې پیرزوونه او سلامونه قبول کړي. په نوی دور کې کوي خواته مقابله سخت شوی او د اوسنی وخت ځوان کول د بریا تر لاسه کولو لپاره ډیر مهنت او د تعلیم خو مقوته اړتیا لري. نو بلې خواته نړۍ په یو انټرنیټي کلی بدل شوی او د موجوده دور ځوانان د نړۍ په هر ګوټ کې د اعلی تعلیم موقع تر لاسه کولی شي. په دې لړ کې پښتنو ځوانانو ته ډیره ګټه ورسېده ځکه چې که څه هم په خپلو سیمو کې د بنیادی تعلیم لپاره مشکلات لري او د اعلی تعلیم موقع ورته بیا لا ډېرې کمې دي، خو که مهنت وکړي نو د نړۍ په پرمختللي هیوادونو کې وړیا اعلی تعلیم ته ځان رسولی شي. په دې کې امریکا، کینیډا، آسترالیا او یورپي هیوادونه د یادونې وړ دي. په یورپي هیوادونو کې جرمني ته د اعلی زده کړو لپاره تللي ځوانانو سره مخبرې کړي چې پکې یو تن د ځان په اړه وویل:
زمانو محمد سلیم علان دی او زه د افغانستان د کندوز ولایت څخه تعلق ساتم. اوس مهال زه د المان کلون فونتون کې د ډاکټري محصل او په جنټیک برخه کې څېړنې کوم. ما خپل لومړنۍ زده کړې په پاکستان کې د مهاجرت په ژوند کې بشپړ کړې او بیا د فیصل آباد کرنیز فونتون نه لیسانس ډیګري ترلاسه کړې. وروسته د لیسانس نه په ډی ای ډی سکالرشپ زه المان ته راغلم چې د هنور فونتون څخه مې ماسټري ډیګري ترلاسه کړه.
محمد سلیم نه مپوښتلی چې په جرمني کې د اعلی زده کړو لپاره بنیادی شرایط څه دي؟ دی وای د پی ایچ ډی لپاره ماسټری یعنی ایم ایس ډیګري پکار وي. دا راز نوموړي وویل:
د ماستر یا د ډاکټری لپاره لکه څنګه چې تاسو ته هم معلومه ده که یو کس ماستر کې داخله کول غواړي ناری ته بی ایس سی یا د بی ای ډیګري کول هغه چې دی لازم او ملزوم وي. لاغې سره سره د انګلیسي ځکه چې دلته کوم انټرنیشنل پروګرامونه یا ټول درسونه په انګلیش کې ویل کې انګلیسي چې دا یو مهم ریکوایرمنټس دی. دا هغې نه وروسته چې یو کس دا دواړه وکولی شي، بیا د دغې ځانګړي پروګرامونو یا د انټرنیټ د لارې یا د سفارت د لارې هغه ټول معلومات ترلاسه کولی شي چې هر کال دا ټول هیوادونه د ماسټري او دکتوري لپاره سکالرشپونه اعلانوي چې زیاتره یې د اړوند هیوادونو د سفارتونو له لارې اعلانېږي او یا هم د انټرنیټ له لارې، او هغې کولی شي چې هغه فورمې هغه د دغې لارو نه ترلاسه کړي او ورسره د نورو د فونتون ریکوایرمنټس هغه فلفل کړي او اپلای ګانې وکړي.
محمد سلیم وایي ځینې شرایط د ټولو یونیورسټو لپاره په عمومي ډول وي او ځینې یونیورسټۍ بیا ځانګړي شرایط هم لري چې د انټرنیټ د لارې یې ځوانان لټولی شي. نوموړي په جرمني کې د داخلي د طریقه کار په اړه وویل:
د ټولو نه اول په خپل رشته کې د پوهنتون انتخاب کول دا د ټولو امپورټنت سټیپ وي، او بیا هغه ټول ریکوایرمنټس یعنی اړتیاوې پوره کول پکار وي چې د پوهنتون د سیر نه چې په هغه پوهنتون کې په هغه رشته کې چې یو ځوان غواړي د هغې انتخاب وشي. دویم ګام یا مرحله بیا د فنډینګ یا د سکالرشپ اخیستل وي. د المان د فاره دا ډاټ په نوم باندې یادیږي چې موږ سپیل کولای شو په ڈی اے اے ڈی، چې په دې کې د المان د اکاډمیکو خدماتو د تبادلې یو خصوصي پروګرام دی چې نه صرف نورو ملکونو ته بلکې افغانستان ته خصوصي ډېره توجه ورکول کیږي.
محمد سلیم وویل چې په جرمني کې په انګریزي ژبه درس لپاره زده کوونکو ته د انګریزي یو ټیسټ پاس کول لازمی وي. د نوموړي نه مو پوښتل چې ډاډ نومې دغه سکالرشپ یا وظیفه کې د زده کوونکو کوم کوم لګښتونه پوره کیږي.
دا سکالرشپونه ډیپینډ کوي د لیول د ماسټر یا د پی ایچ ڈی په ضرورتو مطابق باندې دی او هغه هر څه کلکولیټ کړي. د ماسټر د پاره او یا د ډاکټری د پاره که زه د المان په سطح باندې ویم دی یو دومره منتلی انسټالمنټ ورکوي چې په هغه کې هغه موصل کولای شي چې خپل د صحت بیمه یعنی موږ ته هیلت انشورنس ویلی شو هغه د اوسېدو پیسې او نور ذاتي خرچه دا ښه په خوشحاله تندي باندې وباسي دې کې مشکل نه. د دې سره سکالرشپونه نور داسې هم پروګرامونه برابرې چې په هغې کې سیمینار یا کوم کانفرنسونو لپاره یو کس بل هېواد ته ځي د هغې هم ټوله خرچه او سفریه وباسي.
په داسې حال کې چې په یورپ کې د مهاجرینو مسلې روانې دي او په دې وروستیو کې د اسلام په نوم وسلوالو بریدونه ترسره کړل، جرمني ته تعلیم لپاره ورغلي پښتانه ځوانان څنګه احساسوي؟ سلیم خان په دې اړه وویل:
خصوصي طور په فانتون احاطه کې د داسې یو مسلو چې هغه د مذهب په توګه یا د ریس په توګه یا د ژبې په توګه هغه د نه لید په برابر وي. ټول هغه ماحول چې په د یو خاص محصل لپاره ضروري هغه دلته برابري. د افغانانو په خصوصي لوکل خلک هم دلته تیر دي. زمونږ سره خپله په اول کې لږ مشکل وي ځکه یو کس چې دی یوازې احساس کوي، خو وروسته بیا نه صرف نور ملګري پیدا کړي بلکې افغانان هم پیدا کړي. لکه پاول کې چې ځالمان تر عالم ما دلته هیڅوک نه پیژاندل، خو اوس داسې افغانان ډېر ملګري پیژنم چې دغه سې چې دا رابطې جوړېږي او دا رابطې وروسته بیا په نورو ټولنیزو فعالیتونو راشه درشه کې بدل شي.
نوموړی په موجوده حالاتو کې پښتنو ځوانانو ته د لا ډېر محنت کولو پیغام ورکوي:
پښتون قوم د وخت ډېر نامناسب او مشکل وخت نه تیریږي، خو د هر وخت نه اوس په دې وخت کې هغه ځوانان چې غواړي لوړې زده وکړي ښه موقع او ښه اپورچونیټیز برابر دي. صحیح غربت، جنگ، فساد دا ډېر زیات زموږ په هیواد او زموږ په معاشره کې موجود دی، خو موقع ورکول دا د لاس نه دي پکار. موږ خپله زیاتره زموږ چې کوم دلته ملګري دي یا موږ د مهاجرت په ژوند کې د غربت په ژوند کې یو زیته ځان رسولی دی، او زه چې دلته هر کس افغاني که پښتوني میلاویږم هغه داسې د های پروفایل خاندان فیملی نه تعلق نه ساتي، ټول غریب پلار بچیان دي. نو کولی شي صرف اخلاص او کمیټمنټ پکار دی.
تاسو د محمد سلیم علن خبرې واوریدل چې د افغانستان سره تعلق لري. په پاکستان کې د مهاجرت په ژوند کې تعلیم ترلاسه کړي او دا مهال په جرمني کې د پی ایچ ډی اعلی تعلیم کوي. د نورو پښتنو ځوانانو د بریا حال هم درکو د ویلند د مینه پاس.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل پروګرام اوري چې د دې هفته په خبرونه کې درته په جرمني کې د اعلی زده کړو په حقله معلومات درکو. په دې لړ کې به په جرمني کې د هغو پښتنو ځوانانو خبرې واوري چې په بیلابیلو څانګو کې یې هلته اعلی تعلیم ترلاسه کړی دی. له مشال ریډیو سره اوسئ.
د لړکې مو د جرمني ډیوس برګ یونیورسيټي کې یو زده کوونکي سره خبرې کړې.
زمان نوم عمر دا عمر دا ورز میرلی شمالی وزیرستان او نن سبا دلتا لیزبرگ احسان یونیورسٹی شے پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ سے پی ایچ ڈی ترا غلائی دا پاکستان ایچ ای سی 90% پروگرام بنی دلتا زوز پی ایچ ڈی پروگرام ما شروع کرا دا.
عمر دا ول نمو پختلی جرمنی تا دا تک نولاندی سمر تعلیم او دا کم کم زائی نکڑے هغوائی؟
ما ابتدائی تعلیم خپل کلی سکول نا گورنمنٹ ہائی سکول ادتنه التن حاصل کړه دا بیا ز ایس سی بی د فاران گورنمنٹ ڈگری کالج میران شاتل اول التن ودا ڈگری وکړلې بیا هغه نه بعد ما ایڈمیشن شو قاعده نیمکتی کې قاعده نیمکتی ایڈمیشن شو التما ماستر وکړلو نیشنل انسټیټیوټ اف پاکستان سټڈیز نا ماستر سره ما ایم فیل هم بیا شروع کړو چې ماستر می کمپلیټ شو ایم فیل کورس ورک می څنګه کمپلیټ کړو نو ماته جاب هم ملاو شو موټر وی پولیس کې انسپکټر وم زمخ کې ما هغه سره جاب هم ور سره کولو او ایم فیل هم کولو نو ایم فیل می کمپلیټ شو ډپارټمنټ نه تنګ شو موټر وی نه هغه می پری خو دلو بیا راغلم ایجوکیشن ته کالج کې لیکچر شو کالج کې بس دلته بس کلاسیک په پی ایچ ڈی خوښ مې چې پی ایچ ڈی وکړم نو هغه ما چې سی دا 90% سکالرشپ نه اوسري ما یو مرګره دا احسان الله مسعود هغه نو ته یې چې ډیر په اپلای وکړې شي ته نو بس ما اپلای وکړه نو الله مې ربنی او بس راغلی دلته دلته کار کو.
د پاکستان د اعلی تعلیم کمیشن یعنی ایچ ای سی بهر هیوادونو کې د پی ایچ ډی لپاره وظیفه ورکوي. عمر داول د دې وظیفو د شرایطو په اړه وویل.
دی شرایط کوم یو هو 18 ایئر ایجوکیشن وو مطلب دا چې اتل اس کال ایجوکیشن پاکستان مطابق کتا ایم فیل کړای په خپل فیلډ کې کوم تا فیل دی مطلب سوشل ساينسز یا نیچرل ساينسز ته کوم موږ آرت ساينس ورته وایي پاکستان کې نو هغه یو کوالیفیکیشن یې غوښتي چې دا به پوره وي بل یې هغه سره چې تا ریسرچ پروپوزل وي در سره نو دا پیلا چې کوم کنډیشن دی بیا چې کله موږ دا شینه جواب کړل اچھا هغه سره یو بل شی دا و چې دا ایچ ایس دا چې کوم دا گیټ دی دا ان ٹی ایس چې کوم دا هغه ریزلټ یې غوښتو هغه مطلب دا 70 پورې مارکس چې وی نو هغه کې بیا پاسیبلیټیز دی هغه چې تا شاک لیست چې انټرویو ته شاک لیست
نو موږ وايي انټرویو ته د تللو نه وړاندې په کار وی چې یو امیدوار په بهرنو یونیورسيټو کې د داخلي معلومات او منځوري ترلاسه کړي.
په انټرویو ته چې کله شکلیس کې چې هغه کنډیشنل وي ته دا لپاره کنډیشنل وي چې مطلب ته اکسپټنس لیټر پیدا کوي د جرمن سپروایزر نه کاته چې په جرمني لپاره اپلای کړی نو هغه لپاره لګیدای چې سړی مهنت کوي مهنت داسې کوي چې څومره جرمني کې یونیورسيټي دی ته هغه سرچ کوي پاسې چې خپل ډپارټمنټ څه ډپارټمنټ چې بیا خپل چې کوم ټاپک ته هغه مطابق ټیچر وکړي سره ما چې کوم ټاپک ته بده باندې کوم ریسرچ کوم ټیچر کار کوي او هغه انټرست کا نشته نو دا لګ مهنت وکړي بیا هغه ته ایمیل کوي سره د دې دیشي باندې کار کول غواړم تا پروفایل چیک کو نو نو باندې وګورم چې دا څه شرط لیست او انټرویو ته
د اعلی تعلیم کمیشن چې کله وظیفې اعلان کوي نو په هغه کې د یو شمېر ملکونو نمونه ورکړل شوی وي. عمر داول وای دغه کې د درخواست جمع کولو په وخت پوره معلومات او پاملرنه پکار وي.
هغه کې د خیال دا کوي چې خو فارم چې هغه ملک لیکاته چې هغه تا کوم سبجیکټ ته په ملک شي وي پرینسټي شي وي خلک یې پریپر کوي پروگرام ایڈ کے بلا ملک نے ورکڑی فار ایگزامپل منگا پول سے جرمنی ہو آسٹریا ہو فرانس ہو یو سلیکٹ کی کم خلکم مطلب فرانس آسٹریا سلیکٹ کری ہوئی آگے تا شارٹ لسٹ نہ چول بولے کہ کسی آگے سر اسد ایسے کولابریشن پروگرام نشتا چاہے جرمنی کم کسان سلیکٹ کری ہوئی جرمنی آگے شارٹ لسٹ چول بولے کہ جرمنی سر ابھی پروگرام روان ہو مجھے چینا تھا سڑائی لگ التا خیال کری یار کسی چاچا سرا پروگرام نہ تھا وہ چاہتا
عمر داول دا وخت په جرمنی کې په سیاسياتو یعنی پولیټیکل ساينس کې پی ایچ ڈی کوي وای په بهر هوادونو او اعلی زده کړو کې هر زده کوونکی په خپل مهنت کوي استادان ورته صرف لارښوونه کوي په کار دي چې پښتانه ځوانان د اعلی زده کړو لپاره د زیات مهنت کولو عادت جوړ کړي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202211 2 1 2 1 دا شمېرې تاسو یو بار بیا تکراروم 00202211 2 1 2 1 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه توکي خاد او آباد اوسئ.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی